یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب ولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ 3 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دی ملګری ملتونو ټیم باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یوه کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ بنده شوه او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لاره سفر نه کوي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره یو بشري دهلیز پرانیزي. او سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به پکې شامل نه وي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو فشارونه زیات کړي چې د روسیې پر تیلو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت یوه مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي بندیزونه ولګول شي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي افغان ښځې د جنسیتي تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. طالبان دا نظر ردوي.
د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
په یو بل راپور کې به د ښځو له خولې واورئ چې کوم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د موټر چې دي مخته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي موږ اجازه نه لرو مخته سیټ نه پورته کړو.
په نیمروز کې بېګا د طالب وسلوالو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نور مطالب هم لرو. روسیا وایي نن به د اوکراین په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې بشري دهلیزونه پرانیزي او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو حکومت له خپلو منتقدانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ وي. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خراغلاس درته وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاین زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې، د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15 وروسته پر طالبانو همدا نیوکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کوی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي. تاسې به یاد وي د عالي قدر امیر المؤمنین د حکم په اساس باندې د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمت د مراجعې حق، همداراز بېلابېل نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. د دوهې د مذاکراتو پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه وه چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار ډلې طالبان د رسنیو پر خلاف په تشدد او د هغو په سانسورولو تورن کړي. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې لمخې پټې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړ، ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولې دی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر پد دی، په ځنګړي ډول د خزینه خبریالانو. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د افغانستان یو چیرونکې فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډیر راپورونه نه ورکول کیږي. دا وایي چې په ډیرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی زبیح الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقوقو د څار د سازمان پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې. اسمت څاروان په دې اړه د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا لغړي ضیا بومیا سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په اړه د نظر څه دی.
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کیږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د خو حوادثو یو ډیر ضعیف انزور ده. وضعیت له دې نه مور اخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسورۍ ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کیږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیې ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي، دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې همدارس د تورته وضعیت حاکم ده. ورستر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې استفاده اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ هغه غږ نه سپورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کیږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودرې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا د غړي زیا بومیا څرګندونې اوریدې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. په نیمروز کې سیمه ایز سرچینې وایي چې تیر مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم یاد کړي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کاروانګرو د کنک ولسوالۍ په سخسر سیمه کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې له قوله وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په جګړه کې په اور کې وسوځېده. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د طالبانو په لوري کې د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ته ورته نښتې شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره درته وړاندې کوو. لومړی دا چې ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. او ویلي دي چې ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یوناما ویلي چې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض تر څنګ د ډیرو بحرانونو د پایلو پر وړاندې په زړورتیا او استقامت سره ولاړې دي، او زیاتوي چې ملګري ملتونه به د دوی تر څنګ ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په تیرې وکال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنستي انټرنیشنل عمومي منشي اګنیس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دي. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ هغه مهمه پیښه بللې چې د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا زیات اغیز کړی. د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې دي. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لویه لاره له سفر ډډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ورمه ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې د احتمالي بف کوچونو او سیلابونو پر وړاندې تدابیر ونیسي. سپینه مانی وایي د متحدو ایالتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم پکې شامل وي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر جو بایډن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل فرانسوي ساري ایمانویل ماکرون او د جرمني او برتانیا له صدر اعظمانو اولاف شولتز او بوریس جانسن سره خبرې وکړې او ټولو مشرانو ټینګه اراده څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې د بیل دلیله او غیر مواجه یرغل په خاطر به مسکو زیات توان وکړي. اوس هم د اوکراین د روانو چارو په اړه یو راپور لرو. روسیې نن وویل چې نن به د کیف په ګډون د اوکراین په ګډو ښارونو کې د ملکی وګړو د وژنې لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روسیې د بشري دهلیزونو د پرانیستلو اعلان داسې مهال وکړ چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د خبرو دریم پړاو پای ته ورسید. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د روسیې د تازه پیشنهاد په باب لا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د مسکو پر پلانونو هغه وخت باور کېدای سي چې که په خوندي ډول د خلکو وتل پیل سي. دغه دفتر ویلي د ملکانو د خوندي وتلو لپاره مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه دهلیزونه به د مسکو پر وخت د سهار پر 10 بجو پرانیستل کیږي. د روسیې د انټرپاکس خبري اژانس په حواله دفاع وزارت ویلي روسیې د بشري دهلیزونو لپاره د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د خلکو د وتلو دغه لارې په کیف، ماریوپول، خارکیف او سمی ښارونو کې لیست کړي چې ټولې یو وار بیا د بیلاروس یا هم روسیې له طریقه غځېدلې دي. دا پیشنهاد له مخکې له د اوکراین له خوا رد شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنز د تماس اومده ټکی ګڼل کیږي. خود مخکنه یو حد سو ناکامی د دې سبب سوی چې په ګڼو شارونو کې پزرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې له بمبارو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین 1,000,000 وګړي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي، د اوکراین د جګړې له کبله کډې کولو ته مجبوره سوي دي. څه باندې 1,000,000 اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
پر راپور کې مو د اوکراین د جګړې له کبله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو د روسي او اوکراینی چارواکو پر څرګندونو جزئیات واورېدل. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
سوداګر شکایت کوي چې د هیواد شمالي بندرونو څخه د صادراتو او وارداتو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی لودي په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یادې خونې مرستیال خیرالدین مایل احمدی او د بلخ جوزجان او خوې د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیسانو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره کتلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په خبر پانه کې د سوداګرو لخلې ویل شوی چې دوی بهر ته د توکو د واردولو لپاره د پیسو د لیک او د بانکي اسانتیاو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي. د غشان سوداګرو ویلي چې د نورو بندرونو په پرتله د قینی بندر لارې د وارداتي توکو مالی لګښت ډیر دی. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له سوداګرو سره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په بلخ او سمنګانو کې پر 2000 کورنۍ او خوراکي او روغتیايي توکي وشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د مرستې 13 ورځ د روغتیا نړیوال سازمان او د لوګي ختمولو یا WHH په نوم یوې جرمني موسسې لخوا او د بلخ او سمنګان ولایتونو د کرنې ریاستونو په همکارۍ پر خلکو وشل شوې. د ښاغلي عمری په خبره په مرسته شوو توکو کې اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او روغتیایي توکي شامل دي. ټاکل شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستندویو یا موسسو په مرسته له یادو کورنیو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې هم مرستې وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1238 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادۍ رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې په ځنګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي، همدا موضوع له کارپوهانو سره څیړو. هو، دا شیبه له ملالۍ بشیر سره پاتې شئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلام دی برخه ته مزم علي بشير هر کلی کوم. نن د مارچ اتمه د شوز نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوز وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې وخت د طالبانو په ستنېدو سره ډیری هغه شذو چې په حکومت کې دند ترلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل. خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر شذې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوي دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه مر پوهنتون ته په ورځنی تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مختصیت کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مختصیت کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګه کې درېګم مختصیت اجازه نه ني شاته باید څلور نفر او زه دې تا قوت کوم چې دوی هم دی وړې ډوډۍ پیدا کول لپاره د وتیږي نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی. فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او 40-45 سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړی وي یوې ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبانو ویلي ول چې خزی کارکونکي د هوایی ډګر په امنیتی برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنی شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمیر مخکینی خزینه کارکونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خود پوهنې وزارت یو کارکونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي، ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچو کلک ماش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې خصو کارکونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفقي بشي، که څه هم دوی ته نه دی ویل شوی چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمیر پوسترونه نښلولي و چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي و. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهوو د کارځای د بیلیدو سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصره دولتدارۍ کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از
نظر د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موجود، یعنی یو نوې موجود او معاصره فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي، خو هغه څه چې له شرعي نظر معیار دی هغه د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړیلولې کوم مانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې خزو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو سلیری سلنه جوړوله. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2023 زیږدیز کال د شمیرو لمخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې خزو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده په پام کې و چې د 2022 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. سانګل مروی یو ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شو او مسول شخص یې لاسي باکس وپلټو. د پهنتون دا استاد وایي تعجب یې وکړ چې طالبان د نامحرمه ښځو او نارینهو بیلواله جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
او دا هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو سوي مطالبه مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي اصل افغاني ندیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې ولو چې یو شمیر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو، ندیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیږي او کله چې دې دا خبره ونه منله هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سو چې خبره یې ومني. د ندیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د ندیمې ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمې په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلي چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دي ورکړل سوي چې دا په کوم تور نیول سوي ده او طالبانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نشودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاد کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هر ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دوی نسی کولای چې $200 راوباسي، چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسی ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافی پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافی پیسې را ایستل به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسېدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې سي.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو را سره اوسي. د خبرونه په دوه منیمای کې به بیا هم زه احمد تکل له 25 دقیقې او 19 بحث سره ستاسو کوربایم. خو د شپې ورزو د خبرونو لاندېسته. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پایل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغیز کړی. د سالنګونو لویا لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلې دي چې د لویا لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شوي او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دي پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژاند ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیما چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهور و او له کانادا څخه افغانستان ته تللې و، له شلو ورځو راهیسې لا درک ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې، که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي. خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراءاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکر شاه صادق دي. دوړو میلمنو ته راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان دی آزادی غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انزور هغه کوم چې حقیقي انزور دی غیر برخلاف طالب دی یو وحشت په توګه، طالب دی یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې لپاره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان
حماد صاحب، او بخی په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پی کوي، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکې مخبروي. زمینه مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو کشمیر مرکی کړي د افغانستان د رسنیو سره، هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انزور وړاندې کړي. مقابل لور ډیر پراخ
همات صاحب، بخی تاسو بخپل خبرو ته دوام ورکی. فقط یو توضیح چیز ضروری بولم، داده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویان دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبرې وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدی نه، او یا په یوه ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کوو. له دې توضیح وروسته استاذ خپلو خبرو ته دوام ورکوي. مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا وه چې اسلامي دغه د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د دې ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څیره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پېښ شوي چې د دغو اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو څوره د خبرې وشي د دولت په چوکاټ کې، هغوی شاید بېول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د د شکنجی په فضا کې هغه سره خبرې شوې دي او بیرته خوشی شوې دي. دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زورسته پښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادي ته تاسو په کوم معیارونو او په کوم حدود کې درنوي کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو خغلی سادات سره هم ریوي پښتمه. سادات صاحب فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بنته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروگرام محترم مل محمد صاحب ته او پروگرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په ټلویزیون کې کړي دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل واره مدا سره راوستو نو داسې به سره کیږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د ټلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي، د پاره چې بیا ول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی دی، په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لیکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. اوس خپل خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد تر الټرنیټیو ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نشي کولی هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط وو، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هره ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څوک وایي چې اوس ما سید اکبر آغا چا ویوړو، یا ملا صاحب متوکل څوک یوړو، یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دې کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و،
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوی نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي؟ یعنی سری کرښې کوم دي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب خلاصو ته احترام چې افغانستان د یو بهرن څخه راوتلې ګورې موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښتلنې جګړې وروسته او د یوې شلکلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کښې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کښې چې دغسې یو تحول راځي هلته حتی په ډېرو هېوادونو کښې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادي ته ژمن و په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي عمارت ویاندویانو چې تاسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلارې یاستئ د دې ډګر، تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون 95 ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي عمارت که نوی اساسي قانون تدوینوي په هغه کښې به هم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کښې په ټولو کښې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کښې هم دا دي. دا ماده وایي چې هېڅ شخص نه می تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادي های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څو شیان دي، بر ضد استقلال، تمامیت ارضي، حاکمیت و وحدت ملي عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو تر منځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هېڅ جهان کښې چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منمه، ما ته بېر په دغه امریکا کښې په همدې فراق کښې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاستئ چې موږ د دې ډیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلکو ډیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسې ووایاستئ تاسې هلته د برخورد سره مخ
حماد صاحب وبخئ، په دغو کسانو کښې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې، په دوی کې داسې کسان وو چې د هېواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته یې زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کښې نومونه زه نه اخلم، لیکن په دې کښې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته یې لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به یې خلک راپارول، په صراحت سره به یې ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب ته یې لمن وهله او په صراحت سره یې ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره یې دا شیان زمونږ هغه ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو ته توهین کوو، زمونږ شهداو ته توهین کوو، زمونږ دین ته توهین کوو، زمونږ دغه حقه داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ 40 کاله جهاد وکړ دې ته یې د فساد نوم ورکوو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي چې دا په هېڅ جامعه کښې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دوی معیار د ملل متحد د پرېکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه دا د دوی لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شوه د صادف صاحب دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ دا یو اصل دی په هر نظام کښې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کښې د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هېڅ ټولنه او په هېڅ تمدن او په هېڅ نظام کښې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کښې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا سالم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بېخه چیلنج کوي چې زه دا نه منمه، زه بل نظام غواړم، دا هېڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولمه، بدیله لاره یې دا ده دې د اسلامي عمارت لبیک وایي او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که ته نظام چیلنج کوي
مننه حماد صاحب. زه غواړم سادات صاحب نه وپوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکي زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی حماد وایي د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخښنه غواړم، زه په ډېرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا 95 ماده وه بالکل د هغې تایید او ټینګار کوم، او حماد صاحب سره په دې کښې زه همغږ یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي. د دغه شي لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ دخوا نه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایل ته لمن وهي. د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې وبخي زندان ته بيول شوې دي، دا نمونه امام مخکې واخیستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولا کڅنګ چې همات صاحب وایي.
دغه افراد چې وس بيول شوې دي، کله کله زینو نه داسې اوریدل شوې چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام معنا چې خلک بوله دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کېږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي، او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل خپل کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
او بخې دا خبر د بحث بلې خوا ته هم ځي، صدات صاحب بحث بلې خوا ته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو له خوانه او د نړیوالو له خوانه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو له خوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زم منتقد یم، ما سره حمات صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کې چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کوي چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې، چې فیلحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهرشاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنان که هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنی واک دېنه ورکول کېږي. دغه شی د دوی خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدوده دي روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پیښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو لپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د او پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوری نه بډالېږي په لار کې وشي.
مننه سادات صاحب. حمد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې له چارواکو سره خبرې کوي، دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي، او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوسه خوړان دی ستاسو په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدای ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم د جمهوریت وخت قانون او هغه زموږ لپاره د منلو وړ دی او د تطبیق وړ دی. دویم دا ویل چې موږ به هغه د تخطیو د رسنیو د تخطیو کوم کمیسیون چې پخوا تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو. بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کېږي، بیا به هغه اجراات کېږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو. نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
کدا سوي نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل و، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده. د اوسنۍ دنیا اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپل ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه تقینات ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی تقینات ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نا درسته و. دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه خلک
په نظام کې اصلاحات همت صاحب په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي ک انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارات پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت حتمن د اشرف غنی جمهوریت نه، حتمن د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل سیب ګورئ دا کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته ویلې حاکمیت مخالفت بنه کوي چې دا ګروپ او دغه جهات او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وای نه دا ایډیا زمنه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنه، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګوري تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څوک کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې په بهر کې. دغه کسان چې نیول شوي دي د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان ناری وهي یا د افغانستاني ناری وهي یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکو عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان. افغانستان دی.
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سولستارات لغواڑی.